الکیمیست ناول یادونه وکړم چې په پښتو کې د کیمیاګر په نامه درې او څلورو کسانو ژباړلی دی، راشد خټک او دلته په کوټه کې نسیمه څکزي او نومیالی لیکوال صفی حلیم دغو کسانو ژباړلی. څه فکر کوئ چې یو کتاب د بیلابیلو کسانو لخوا ژباړل، آیا دا پر یوه کتاب د څو کسانو انرژي مصرفېدل نه دي، که یا فکر کوئ چې پروا نه کوي بیلابیل کسان دې وژباړي، څوک د چا ژباړه خوښوي؟
زما په فکر که چېرته یو کتاب دوه کسه یا درې کسه وژباړي هم بده خبره نه ده، بیا به چې لوستونکي به دا فیصله کوي چې د چا ښه ژباړه وه. خو دلته پته نه لګېږي چې چا کوم چیرې کار کړی دی، د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه اردو وي، د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه فارسي وي یا دری وي، دا راز نور خلک ژباړې دې وکړي خو ښه خبره ده، بیا به وروسته لوستونکي فیصله کوي چې چا کوم ښه ژباړه کړې ده، یا به هغه ژباړه کوونکی چې دی د بل ژباړونکي کتاب ګوري چې ما کومې نیمګړتیاوي هغه کړې دي، زما څخه سوي دي، د چا چې د ژباړه ښه ده، دا راز به زما په فکر بیا معیار رامنځته شي.
په ژباړو کې انتخاب څومره مهم بولي، چې آیا یو اثر کې یو لیکوال ژباړي، دا سم کېدلی شي چې په یو اثر کې فرزند د دوه درې څپرکي خوښ وي او نورې خوښ نه وي، هغه را وژباړي، انتخاب څومره مهم دی د موضوعاتو په ټاکلو کې؟
کله کله داسې وي چې یو لیکوال وي د بل ژبې، د بل محیط، د بل هیواد، نو هغه چې دی د خپل هیواد پر د ګټو پر اساس بولي، دغه رقم یو شی لیکلی وي، نو کله چې زموږ ژباړونکی ورسره مخ کېږي، نو بیا د یو ډېر مشکل سره مخ شي، چې که دی هغه شی کټ مټ وژباړي، د خپل محیط لپاره نقصان لري. نو زما په فکر دا به غټ امتحان وي د ژباړونکو لپاره چې دوی څه فیصله کوي.
دغه ستاسو د ژباړلو کتابونو په اړه کوم معلومات راکوئ چې کوم کتابونه په دغو کې چاپ شوي دي او کوم ناچاپ دي، او اوس هم آیا ژباړې تر لاس لاندې دي که نه؟
زما خو د ژباړو تاریخ او د تاریخ فلسفه تر ټولو وړاندې صحاف صاحب چاپ کړ چې لیکوال ډاکټر مبارک علي دی، بیا تر هغه وروسته مې چې دی بل کتاب و، تاریخ پرون او نن، چې هغه د بده مرغه له ځینو مشکلاتو له وجې چې دی پاتې شو، نو اوس چاپ ته چمتو دی. بیا تر هغه وروسته چې مې کتاب وژباړه، پخوانیو تهذیبونو کیسه د علي عباس جلال پوری، نو هغه بیا چې دی پښتو ادبي غورځنګ د کوټې لخوا خپور شو، دغه راز فلسفي راشي چې د خپل سفر رساله ده، هغه هم چاپ شوله د پښتو ادبي غورځنګ له لوري. تاریخ او د تاریخ پرانا کې چې هم د مبارک علي اثر دی، هغه هم د صحاب نشراتي موسسې لخوا چاپ شو. بیا وروسته یو زر او یو شپه چې الف لیلا ورته وایي په عربي کې، په فارسي کې هزار یک شب ورته وایي، هغه په خلص شکل یعنی په یو ټک کې ما وژباړه، نو هغه لا نه دی چاپ شوی، خو بیا هم چاپ ته چمتو دی. دغه راز تر ټولو وړاندې چې زه درته وایم چې زه لس کلن وم، ما د پښتو سره علاقه پیدا شوه، نو ما د ماشومان دپاره د پښتو نکلونو کتابونه ولیکل، نو هغه خو هغه وخت چاپ شوي دي. اوس چې مې په لاس کې کوم کتابونه دي، لکه د جنسي اړیکو تاریخ چې د نیاز فتح پوري کتاب دی، هغه مې تر لاس لاندې دی اوس، او د فلسفې لنډ تاریخ چې زما تالیف دی، هغه اوس بیخي چاپ ته چمتو دی. دغه راز د ښځو تاریخ، دا د ډاکټر مبارک علي کتاب دی، یو لنډکی کتاب دی، دا هم اوس چاپ ته چمتو دی او ترجمه شوی دی.
په دغو کتابونو کې دغه یو کتاب چې تاسو یاد کړ، یو زر او یو شپه، دغه کتاب خو نومیالي څېړونکي معصوم هوتک هم پښتو ته راژباړلی دی، هغه خو په څو ټکو کې دی، دغه تاسو وویل چې دا خلاصه د لنډیز دی؟
هو دا لنډیز دی. زموږ نن سبا ګوره د فیسبوک دور دی، خلک چې دی دومره وخت نه لري کتاب لوستلو ته، نن سبا چې په فیسبوک کې غټ کمنټ وي یا اوږده خبره وي، هغه خلک نه لولي. نو ما زره ولاړ شم، بیا چې د لس ټکو پر ځای باندې مې یو ټک کتاب هغه کړ چمتو کړ، چې ما ویل دا چې مختصر وي بیا خلک لولي.
تاسو د فیسبوک یادونه وکړه، په فیسبوک کې به مې لیدلي د هرې موضوع لپاره پر هر شي باندې پاڼې شته، خو چې زما تر نظر نه دي تېره شوي، هغه د ژباړو لپاره یو ځانګړې پاڼه ده. آیا ښه نه وو چې په دغو ټولنیزو رسنیو کې د ژباړې لپاره هم داسې یو مبارزه شوې وای چې ځوانان ژباړې ته هڅول شوي وای؟
بالکل، تر ټولو د مخه داسې یو کوشش وسي چې دا ژباړونکي چیرته ناست دي، چې خواره دي، چې دې سره راټول شي، یو نیټورک جوړ کړي، یو د بل د کار خبر کړو. بیا نو په فیسبوک کې هم د دې لپاره ګروپونه جوړېدلی شي، دوی چې یو د بل د کار خبر سول، بیا به هغه تکراري د ژباړو مسله چې وه، هغه به هم له منځه ولاړه شي. دې ته باید چې دوی چمتووالی وښودل شي.
په پای کې به دا پوښتنه وکړم چې ځینې خلک ژباړو ته په ډېر ټیټ نظر ګوري، ما خپل هم د ژباړو تجربه کړې، څه ژباړې مې کړې دي، د ځینو لیکوالانو لخوا ما اورېدلي دي چې ژباړه چندانې کار نه دی. ستاسو تجربه څه ده، چې آیا ژباړه تر تخلیق ګرانه ده که اسانه ده؟
زما په فکر خو ژباړه تر تخلیق ګرانه ده، ولې چې ته د بل سړي فکر راولې خپل ټولنې ته، نو د بل فکر خپل ټولنې ته راوصل، د هغه محاوره خپل ژبې ته راوصل، دا ډېر مشکل کار دی. په خپل ژبه کې خو ته خپلواک یې، خپل فکر په هر رقم چې ستا زړه وي هغه سې لیکلی سي، مګر په ژباړه کې سړی چې دی مقید وي. او بله خبره دا ده چې که اوس په انګریزي ژبه کې موږ له پښتو څخه یو شی ور وژباړو، انګریزي خو غني ژبه ده، په انګریزي کې هر څه شته، نو به انګریزانو ته یو نیمګړتیا ویسي، مګر زموږ ژبه چې هېڅ نه لري، لمنه تشه ده، نو که په هغه کې موږ یو شی ورته ترجمه کړو، هغه به داسې وي لکه نوی شی، ځکه چې زموږ په ژبه کې خو اوس بیخي دا اوس که درته ووایم چې په دې تیر نیمه پیړی کې به کار وته سوی تر دې وړاندې خو په پښتو کې بیخي پنځه سر کتابونه ش موجود نو په پښتو کې ژباړه نیمګړتیا نه ده بلکې د پښتو د پاره ډیره ضروری ده.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري
وګمره شیدی راغلی او د یو مهربان بوډا ځنځي او میکیانو نقل ورسره دی. راځي دا نقل به واورو د دې لملګرتوب او مهربانۍ په خبر شو.
موږ سره بیل نه یو د چین یو ولسی کیسه. ډیر زمونه په خوا په چین کې یو شتمن سړی اوسېده چې د سترګو له درده خورا په تکلیف و. د وشپې ویهی او پسګرویو تیرولې او دا د څو ورځو یا اونیو خبره نه وه بلکې له څو کاله راهیسې دغه حال و. سوداګر ډیرو طبیبانو ته ورغی خو علاج یې ونه شو. د بله ځان سره په ژړغوني غږ وویل د دومره دنیا د دومره ثروت مې څه په کار راغلل. له طبیبانو نه هیله شوي سوداګر جارچند خبره کړل چې جار ووهي چې که هر چا د سوداګر د سترګو د خوږ دوا پیدا کړه ډیر لوی انعام به وګټي. د سوداګر د اوسېدو په ښار کې یو نیک عمله بوډا هم اوسېده چې کوڅه په کوڅه به ګرځېده نقل نبات او نور خواږه به یې خرڅول. دی چې د ډیر مهربان زړه څښتن و د ګټې پیسې به یې تر ځان بېوزلو کسانو سره ویشلې او په همدې وجه ټول عمر د کمې سرمایې ګرځنده پلورونکی پاتې و. بوډا چې د سوداګر د سترګو له درده خبر شو په ماشومتوب کې له موره اورېدلې خبره وریاده شوه چې یو داسې بوټی شته چې د سترګو د هر رنځ دارو دی. بوډا خپله سودا راټوله کړه، څادر یې وڅنډه، کور ته لاړ او مېرمنې ته یې وویل چې غواړي ځنګل ته لاړ شي ګوندې دغه بوټی ومومي. مېرمنې ورباندې په قهر شوه چې دا کور د اولاد چا ته پرېږدي چې په ناآشنا دوا پسې ځنګل ته ځي. ده ورته وویل اوس خو د دوو ورځو ډوډۍ لري او زه به که خدای کول په همدې دوو ورځو کې خامخا راستون شم. په سبا سهار چې سپاهیانو د ښار دروازې پرانستلې بوډا لومړنی کس و چې ووت. بوډا د ځنګل په لور نیغ روان و. دا چې کله کوچنی و په خیال کې به یې ځنګل شین تالاب او ځان د دې شنه تالاب په یخو رڼو اوبو کې لامبوزن ماهي باله. بوډا تر ځنګله پورې په یوه ساعت بې دمې مزل وکړ. هورې یې چې لاندې وکتل لیکې لیکې میږي یې ولیدل چې د وریژو د وړو دانو غوندې سپین وړکي بارونه په شا لالهانده روان دي. ورته ځیر شو، پوه شو چې یوه تیږه اوبو ته لوېدلې ده او اوبه راختلې دي میږتون ته ننوتې. د مهربانه زړه څښتن بوډا میږیو ته چې کورې ورانېده خوابده شوه. له ځان سره یې وویل موږ سره بیل نه یو. دا خبره یې وکړه او ویالې ته ورټیټ شو. تیګه یې راویستله، بیا یې په نري لرګي د ویالې غاړه یو څه ژوره کړه چې راوتلې اوبه بېرته ویالې ته توی شي. بوډا چې د میږتون د ژغورلو غم وکړ په ځنګل کې په خپل مقصد پسې مخ په وړاندې روان شو. د هغه ناشنا درملو د موندلو په اسره هرې خوا ته کتل او هر شي ته ځیریده. له اوږده لټونه وروسته خوبه ولی شو. دی چې سهار وختي راپاڅېدلی و خوب پر باندې غلبه وکړه. ویده شو، په خوب کې ځان د دنګو ماڼیو په ښار کې ولید. بیا یې یوه ډله عسکر ولیدل چې په تیلو غوړې تورې زغیرې یې اغوستي د ده خوا ته ور روان دي. عسکر ورڅخه چاپیر شول او اشاره یې ورته وکړه چې دغسې روان شي. عسکرو ویرېدلی بوډا یوې شاندارې ماڼۍ ته وروست. د هورې په یوه لوی تالار کې یوه هیبتناکه ښځه ولیده چې په تخت باندې ناسته ده او یو جګ تاج یې په سر ایښی دی. بوډا د احترام د ادا کولو لپاره په ځنګنو شو او تندی یې په ځمکه کېښود. ملکې د درېدا امر ورته وکړ. دی چې سخت ویرېدلی و سمدستي راپاڅېد. ملکې ورته وویل د تیرو زمانو د لوی امپراتور یو غوندي ته هم د لوی سیلاب مخه ونیوله. موږ سره بیل نه یو. هر چېرته که له مشکل سره مخ شې ته صرف غږ وکړه، نور نو بېغمه اوسه. زه او زما رعیت به ستا په خدمت کې یو. بوډا غاړې صافې کړې وویل زه په یوه بوټي پسې ګرځم چې د سترګو د هر رنځ لپاره درمل دی. ملکې سر وخوځوه، افسوس یې وکوه او ویې ویل ما هیڅ وخت د داسې بوټي نوم نه دی اورېدلی، خو که ته خپل لټون ته ادامه ورکړې خامخا به یې ومومې. دغه وخت بوډا راویښ شو، راکېناست او پام یې شول چې یو ځل بیا د هغه میږتون په خوا کې دی. په زړه کې ورتېره شوه ګوندې صادقانه رویا به وه چې د میږتون په خوا کې د میږیانو ملکه په خوب ولیده. بوډا خپلې مېرمنې ته ویلې وه چې تر دوو ورځو ډېر وخت به نه تېروي ځکه یې بیړه وه. د رویا په اړه نور فکر ونه کړ. راپاڅید او په ناشنا بوټي پسې په ځنګل کې په مخ لاړ. دی د بوټي په لټون کې دومره غرق و چې د وخت تېرېدو ته یې صرف هغه وخت پام واوښت چې تیاره مخ په زیاتېدو شوه. پاس یې وکتل، لمر د اسمان څنډو ته نږدې شوی و. له ځنګل څخه د راوتلو په فکر کې شو، خو چې هره خوا یې سترګې وغړولې د راوتلو لوری یې صحیح نه کړ. تیاره خپرېدله او ورسره یخني زیاتېدله. دی چې آبادۍ ته له رسېدا نهیلی شوی و، په مازی یوه کنډواله پسې ګرځېده چې شپه پکې سبا کړي. له یخنۍ یې لاسونه سره مخل او په پناه ځای پسې یې هر لور ته ورخطا ورخطا سترګې غړولې. د ماښام په ترغونو کې د یوه بام د سرسري خښتې په نظر ورغلې او په بیړه ور روان شو. په تیاره کې کله پایڅه په اغزو کې بنده شوې، کله پښه په وران ځای کې ایښې په مخ روان و. بلاخره یوه زړه معبد ته ورسېد چې د زړې ودانۍ د ډبرو په چاودونو کې واښه بوټي دلي وو. د معبد د ودانۍ چت نیم لاندې رالوېدلی، نیم لا په خپل حال پاتې و. بوډا چې څنګه د معبد په دروازه کې پښه ایښوده، لاندې یې ځنځه ولیده. ځنځې هم غوښتل چې د معبد کنډوالې ته ننوځي، خو دغه وخت یو مرغه راپیدا شو او ناڅاپه په ځنځه باندې ورټیټ شو چې په مخوکه کې ونیسي وی خوري. بوډا لاسونه ورته وخوځول او چیغې ورباندې وکړه. مرغه وویریده، ځنځه یې پرېښوده. بوډا خپل ورغوی د ځنځې مخې ته کېښود. وی ویل، موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. ځنځه ورغوي ته ور وختله او ګڼو پښو یې د بوډا لاس وتخنوه. بوډا وچې پاڼې او وچ لرګي راټول کړل، د معبد په منځ کې ور ور واچوه چې یو څه تود شي. د ځنځې لپاره هم یو څه تازه پاڼې راوړي چې وی خوري. د وویل، ملګری، زما لپاره که د خوړلو څه نشته، ستا لپاره خوشته، وخوره، تازه پاڼې وخوره. بوډا اور ته وغځېد او لاسونه یې تر سر لاندې بالښت کړل. دی چې ډېر ستومانه و، سمدستي خوب یووړ. خو ان په خوب کې هم لیدل چې په ځنګل کې په ناشنا بوټي پسې ګرځي. نیمه شپه به چې د چا د پښو په ښکالو راویښ شو، راوچت شو، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د روښانو رنګونو له ځنځې پرته نور هیڅوک نه و. بوډا مخکې تر دې چې بیا وغځېږي او سترګې پټې کړي، وویل، د ویجاړ معبد د ترخې شپې ملګري، زه خو وار په وار ناکراره کېږم چې ستا به څه حال وي. یو ټیټ غږ لکه له ډېر لرې چې راځي واورېدل شو. موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. که ته مخ په جنوب لاړ شي، د ناجو یوه داسې ونه به ووینې چې دوه ډډه لري. د هغې له ریښو سره نږدې به یوه دانه پیدا کړي چې ډېره موده پخوا زموږ یوه د اکا زوی ورباندې توکلې وه. دغه دانه به په شرابو کې حل کړي او هغه شتمن ته ووایه چې د سترګو د خوږ درمل دي، همدا دي. د ځنځې د بنی ادم غوندې خبرې کولو بوډا وویراوه، ریکت واخیست، پوه شو چې په جادویي ځنځه پیښ شوی دی. وی غوښتل وتښتي، خو په پښو کې حرکت نه و، لکه په ځمکه پورې چې نښتی وي. خو لږ وروسته یو بل فکر ورپیدا شو او ویره یې کمه شوه. فکر یې وکړ چې که ځنځې تاوان وراړولی، تر اوسه یې انتظار نه ورته کاوه. هغه خو د شر نه ښکاري، بلکې د خیر نیت لري. د بوډا ویره کمه شوه، خو ورکه نه شوه او د سترګو پرانیستلو جرأت یې ونه کړ. سهار چې د لمر لومړنیو پلوشو د ویجاړ معبد منځ ته لاره وکړه، بوډا د یوه سترګه په احتیاط سره یو څه پرانیستله. ځنځه نه ښکارېده. یو څه زړور شو، سترګې سمې پرانیستلې او شاوخوا یې وغړولې. جادویي ځنځې پښې سپکې کړې وې. دی د ځنځې له لارښوونې سره سم مخ په جنوب روان شو. ډېر لټون یې وکړ، ډېرې ناجوګانې یې ولیدلې، خو د دوو ډډو ناجو یې ونه موندله. ناوخته ماسپښین شو، ستومانی او نهیلي ورخطا کړ. د یوې ونې ډډ ته یې تکیه وکړه او په زړه کې ورتېره شوه چې که داسې ناجو هم ومومي، دا امید نشته چې دانه به په لاس ورځي، ځکه په دا هومره ډېره موده کې به خامخا بل چا موندلې او وړې وي. بوډا نور د راستنېدو اراده کوله چې د ورنږدې ونو ورهاخوا یې د دوو ډډو ناجو ته پام شول. په ده کې نور د ولاړېدو سیکه نه وه پاتې. په ناسته په څکېدو څکېدو ور وخوځېد. لار په اغزو او د ناجو د ونو په ستن ډوله پاڼو ډکه وه. پرمختګ سخت و او بډایه وار په وار ستنېدو ته هڅوه، خو ناڅاپه د میږیو د ملکې کړې ژمنه ور یاده شوه. چیغې کړه، میږیو میږیو، موږ سره بیل نه یو. تقریبا د سترګو په رپ کې له هرې خوا په زرګونو زرګونو میږي راپیدا شول. د بوډا په وچو شونډو مسکا کېناسته، لاس یې اوچت کړ. میږیو ته یې وویل، زه د دې ناجو شاوخوا ته په یوه دانه پسې ګرځم چې د سترګو د خوږ دوا ده، او لدی خبری ورستا په احتیاط سره ځای په ځای کیناست